روسیا وباسي. د برلین د کانفرنس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استادو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرنس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زيلنسکي داسې وخت ل خپل متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتي چې د امریکا متحده ایالاتونو سږ کال د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحده ایالاتونو د اوکراین د پوځ ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو د شاهزاده احمد شاه د هنری هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو فارسی پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبی بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل کیږي.
پوهان آسمون د کلتوری ژبپوهنې په اړه وایي،
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو، څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شئ.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنۍ ډلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیښې ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1983 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد و او یوه موده د 3 میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي، خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په اومه یې د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولیعهد و او د حضرت ځای په غونډه ته تللی، ما د خپل استاد سر محقق سلمي وادمال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسي اشعار یې لیکل، په هغه وخت کې د اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په دې بېلابېلو مجلو ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. او تر ډېر ځای پورې دا د پلار څخه د ځان خاصیت اخیستی و، ځکه خپل اعلی حضرت هم له موسیقي او هم له شعر و شاعري سره علاقه منې درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاکټي چې د پلاس نه د غور باندې کلتي ویډیا تاسوونه نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیات سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیات دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د ساجي شعرونه یې ویلي دي او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاتې شوی وو، هغه سره د نږدې پاتې شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې دا د یو دیوان په پښتو او فارسي پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي او دای په شعرونو کې صحیح تخرس کوي. او بل خبره دا ده چې د لاما کوچنیوال سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوکلا ده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخواي عکس راکول سوي دي، د ته توفه سوي ده چې هم یې نقاشي ده، د هم میناتوري ده او هم شعر ده خپل دي.
مرحوم صاحب د جنازه په وخت کې تاسو ته کورنی دغه معلومات درکل د شاهزاده احمد شاه کورنی چې د شیرونه لیکلې یو د دیوان شیرونه لیکلې دي تشمنه ونه کړل چې دا شیرونه به چاپوي یا څه به پکوي.
د کورنی دغه دعوه چې د پښوان خپل علاقه منځنه و ځکه د رجوان په اخیرو کې په سلوک او تصوف کې ډیر ژور تللی وو او بيخي ترک دنیا وو او یو ډول هغه صوفیانه دغه کې واجد کې وو ډیر علاقه من نو د دنیا د مسایلو سره. نو کورنی دا ویل چې د دا ویلی چې پر وخت باندې دا شیرونه چاپ سي دا یو بستا ټولګه ده د اندیشه په نامه باندې ده او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې دی زه فکر نه کوم وکولای شي چې دغه ته خپل ورسیږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چاپ ورسی. زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی وکړم چې زما کې تر راغلی زما دا هڅه چې دی پیدا کړم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نسوي دي سیاسي وضعیت ته چې حالت دغه سعودي شي صحه نيسته نه او بل خپل نو علاقه مند نو کوشش مې دا دی چې دی ولاره نه دی ولاره دا دی دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ
کوم شیرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړیو د شاهزاده احمد شاه شیرونه تاسو له کومه کړیو؟
ما د دوارو بایات چې د پښوندلیک کې اچول سی او په دې کې دغه ژوندلیک ویل شو دا څلوریزم دا څه خراخستی شپه او قلاده فارسی څلوریزم او کوم شیر چې هغه پښتو دی هغه ما مخکوم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی مې نقاش کړی دی مې خپل شعر دی او د مولوی صالح محمد کندهاری چې د ټول افغان موسس دی هغه زوی حاجی سید احمد ته توپ کړی او ډالۍ کړی دی دا هغه ډیر شامل ګرځي او ما د مولوی صالح محمد کندهاری د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحی او نور دوستان ست دا هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کدل چې هغه میناتوري هم کولو حتی د دې د خو په کوټی کې هم جنی انزورونه مپ خپل پسترګو لیدلی وو بیا چاراته ویل چې دا پخپله اعلی حضرت دا رسم کړی دي لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره مانه واوریدل. آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته؟
یو خو هم دا تابلو ده چې ما خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نور میناتوریان هم شته چې کورنۍ ویل چې هغه نقاشان رسامي ټول پرې کیږي.
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو کې څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک خبر کړی دی او نو ما هم دا خبر اوریدل ول او استاد هیواد مل نسی د شعرونو په پښتو لیکلي دي لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبري نه سوې کولې نو عجیب نه ده
دوی محیط د دې د ژوند محیط ما مولان دی په دربار کې وسیدله د خپل شاهزاده په پنځو ژبو روانې خبري کولې سوای په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل جبد چې ما څخه د ټکم نوښه ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدي دلته چې کوم ملګری جګه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې مشت روان پښتو خبري کوله
د شغلی مرحوم څخه مننه د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکې شي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان میته افغان ستان میته وړاندې په خبرونه کې نور شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران، لیکوالان او د ادب یو شمېر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګ دي.
ډېر په ښه شکل سره روان وي. زموږ غونډې هفتوار غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتوار غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد او شعرستان دی شو ته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړو د خلکو سره ستاین غونډې چې د شاعرانو د فرحت د شعر واخوا ته هم کوي چې په دې ټولنه کې شاکار پاتې شوی وي هغوی لپاره هم ستاین غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه، یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد وړاندې کوي، بیا په یغ باندې ملګری خبرې کوي او کنه پسر ډول وي.
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمی سره ډیر مخ دي، ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبی بهیر فلاوه باندې، چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولي ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم را سره ستا او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپریږي، چې څو هغه اورېدونکي یې هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتس اپ لاره کومه غونډه لري؟
غونډه خو موږ تاسو موږ روزمره هغه خپلې غونډې کوو، دغه د نقد کره کتنه چې دا د واتس اپ لاره کوو، ځکه دوه ساعته وخت نیسي او نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر ارزښمن دی.
دا د واتس اپ لاره کوم نقد کوي، دا په شفاهي ډول وي او کنه ځینې دوستان لیکل هم کوي؟
لیکل هم کوي، په ژغیز باندې هم وي. بیا موږ یو مشخص سړی ورته لرو، دا ټول راټولو ټکي په ټکي باندې او بیا یې په رسنۍ خبرو په بهر کې بیانو.
هغه کوم شعر سي نقد وړاندې سوی ده، دغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دغه نظر هغه په ګروپ کې را سره دی، ټکي په ټکي باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې سره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکو چې خپل سپیناوی وکړي او د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي.
همت دا خو سو د شعر برخه، د کیسې په برخه کې هم نقد لري؟
متاسفانه دونه هڅه مونږ نه کړې، دلته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي. ستا موږ په بهر کې ځوانان هڅولې دي چې د شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي، او ان شاء الله اندازه سوې دي. خو دلته زموږ سره دا بس کې استادان کم دي، لښوونکي کې کم دي، ډیر کار مونږ دی ورته کوي.
خو چیرې خلک وغواړي سي دي کیسې نقد مخه کړي، نن سبا خو آنلاین هم ډیر شان خبره سوي دي، کېدای شي لږه استفاده وکړي. یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی شي د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دی؟
ډیر ضرور دی. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډیر کار شعر ته سوي دي، او دا پلان موږ لرو او پرې باندې اندازه مو عملي کړې هم دي چې نثر په بیدون ځوانان کار وکړي او نقد دا وی دا پاره جوړ شي. ځینې لیلی استادانو سره په تماس کې سوي یو، زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي، نو ان شاء الله تعالی لار ورته لرو.
همت صاحب، که تاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څنګه له ادبي غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دوه او کنه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوم چې اونۍ په اونۍ مشفر کوو، اونۍ په اونۍ پر کوو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل کیږي د دغه بهیر د ادرس څخه، چې دا دې په ډیرو دوه دي په کومه دوه دي.
له شاغل همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپوهنې په اړه اورېدل شي چې کلتوري شپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې سر شو. فهیمه دانش هغه لیکوال ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش تورانی یو ټولګه لوستي، خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر خوري غزلونه لري، خپل کتاب دا واقعیا هم درویش دورانی داسې خپل شاعري کړې ده چې زه ډېر مینوال یم د شعرونو، او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې دا د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه کړې ده. ویل دي چې دا یاګانې کومه یا باید څه ډول وکارول شي، کومه یا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی، او د پای خبرې هم داسې ویلې دي. لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده، بیا لغنې ورسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده. او د دې تر څنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقې لري، 200 ورقې کې نظم هم شته، رباعي هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، پر زخم باندې لګوم هر یو پل روان یم. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې، د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې. زه پوهیدم چې وه خواته اجل روان یم، چې و مناست نو له خپلو سره ګډ و مناست، چې و مناست نو له خپلو سره ګډ و مناست، چې یم روان نو له خپلو سره مال روان یم. او نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه په سایه کې د خواره واره اور بل روان یم. او درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکاریږي، درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکاریږي. او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړې دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړې دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. ما خپلو زخمونو باندې غني خورې کړې دي. بیا به زنګېدلې په لار زید کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار زید کلي وړکې ټول. بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړې دي. نخکاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، نخکاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې. هسې په ډبرو یې سرمنی خورې کړې دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي. ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار. توا چرته مونږ پاکستاني خورې کړې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا آزمون د نوی څېړنې کلتوري شپوهنه چلا د کتاب په شکل نه د خبرې شوی، ځینې برخې په وې پانو کې خبرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي پیلېدای، نو له شاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام او تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کیږي او سپړل کیږي او شنل کیږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پی دی، او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نوک او ری سره بیلیږي نه، دا څنګه را بیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو.
آزمون صاحب، تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپل د تغیر په حال کې دا، او حتی د زیات تغیر او ګړندی تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه، ما مطلب دا خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده، بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دا کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره هم دغه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بل سره نښتی دي.
نو کده سید په بل ډول کدی سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانہ ده او اے آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي، ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کیږي، دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د ده اغیز په ژبه باندې، دا اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولای نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دی او واخوا ته به نور څه پکې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبر صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولی ده، ځکه چې زموږ پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه مره ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس پر پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره و نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نورو راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز، دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګ کې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوې ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغیز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د څېړنې تشکیل کې دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ؟ په دې څېړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکیم درته وویل چې دا د یو اوږد بحث تم ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا صحاوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شین راخستې دي. خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړې، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیز ته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده.
بالکل، او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرې وته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی، د خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې ده، دا لا ته په ادب باندې، په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک پر رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیزې چې دي هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راښيي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالې ده په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلې ځینې چې دي هغه تر، یعنی دا د لوستي قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستي قشر چې ده، دا خو کزه اوس یم چې د فیصدیم کامله پټولنه کې نو ډیر زیات پرمختګونه به پکې نه رامنځته شوی. او بیا د پلوست قشر کې دغه مساله چې دا یوازې د ادب کې د دې برخه مو ډیر زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې مو ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي کنه، نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو تنه، یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې د استعاره ځکه استعمالوم یا دا سمبولونه ځکه استعمالوم چې د ژبې له مخه لاړخه ورته ګورم، لیده ورته ګورم، د ادب د لیده ورته نه ګورم. نو دا چې کله هم استعمال کې هغه د کلتوري اغېز له مخې کارول کېږي، دلته دغه مفهومي استعارې یا مفهومي سمبولونه چې تړاو یې له عقل سره دی، عقلي دي، دا خو هماغه کلتوري اغېز دی، خو دا ډېر کم خلک په داخلو لیکنو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کېږي، خو بیا هم ورته توجه شوې ده او په دې برخه کې اوس کار مې کړی دی.
اوسمن صاحب، یو عمومي پوښتنه وکړم، په دې کلتوري ژبپوهنه کې تاسې یو دوه درې داسې شان بیل کړي دي او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړئ او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړی ده چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا بل ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا یو مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی، هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې مې نه ځي کنه، یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو، خو تعریفونه تیوریم له بل ځین راخستی. دا کار ولا ما ډیر نه کړم، ما کوشش کړی چې دا خپل ژبه کې دا خلکو ژبه واورم، دا خپل ژبه ولولم، دا اثرات ولولم، هغه نه ورسته بیا مې پام شوی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی. نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، له پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپیریال کې مطالعه شوی دی.
آسمون صاحب مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اوریدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندوی او ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بیلابیلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندوی ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنگونو ته ضرورت لا ډیر وی. یو شش بڑن خامخه اول یو اثر لولی او چې په هغه اثر پوسو او خوشی سو بیا یې شباره پیلی.
ځوان ژباړون کې میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکي کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وي، پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپله مې دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لوري د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري. یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستی او لوستی دي.
لیکوال او کرکتون کې محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړون کې ژباړي تر یو حده اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتيب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثر باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال تم حق او زحمه ورکړې ده.
لتیرو اوګدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثر ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېشي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په ژاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزی په روسیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلی.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطالب غوړه چاند دی او ډیر زنګړن لري و زنګړن ایدا د چي د نثر شبي ډیر زیات ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ويون کوي او وريدون کوي په هغه د کتاب مطلب باندې پوي نشي. او د دې ترڅنګ ملک ما وویل ډیر خاسته مطالب په دې کتاب کې راغلي، خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات پزړه پوري وو یو هغه مطلب چې د ته چې ومري څوک به ژاړي عنوان ترلاندې راغلی و، دا چې موږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه موږ خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو، او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوج بړل شي دا به د دې ترڅنګ چې پښتو ته به یو ډیر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډیره زیاته مننه کوم، هغوی ډیر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډیر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله یې.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه وروستیو دقیقو ته رسیدلی یو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني او ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې ښه روان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور پدې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړل ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجنیر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول او بدلې اول به تارتي جوړو، بیا به راغی خپل قصب ګرځي، دا غینه به تیکه جوړول، غینه به هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه، او همدارنګه د خپو د پاره به څرمنې نه د پوستکی د ورسنی د غوی د پوستکو نه به هغه جوړو، هغه ته به زمونږ جبه کې پاجولا ویل. په ډیر رنگینو دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې په خپو کېدل به داری قیمتو.
د هغه په وینا چې پرلاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو او زمونږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دي غوی ډیره د کار جوګن دي توان لري او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمينه برابر کوه. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره 15 نفر په کار باندې مصروف دي، په هغه کې 10 زنانه او 10 نارینه دي.
هغه راتول د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیان غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره لیوې خو خپل کلتور ژوندۍ ساتي او له بل پلوه یې لزګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا وي چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنۍ ډیلیوري لري.
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټکوران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره دا خبري مجله ران غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دې اويزان وینم وای پښند سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. اور بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے پل دے، دستا دمینے اور سن میرا باندے پل دے، پر ہر میں تزل سر شکنا وے پکٹا روئے، ستی پر عاشقان بنمائے مست خاروئے، ستی پر عاشقان بنمائے مست خاروئے. عاشقان بنما مست خاروي، ستی پر عاشقان بنما مست خاروي. کنا مرز من اور دے د عشق والا سند آشنا گرن پہ غور دے، د عشق والا سند آشنا گرن پہ غور دے، لے گلے میرے بر دے ارتا وینن پزاروئے، ستی پر عاشقان بنما مستخاروي ستي بري عاشقان بنما مستخاروي خبر گلے میں سہر دکھنا شما ذکر رے گلے میں سہر دکھنا شما ذکر اسے دگا ملا پسر شموئی پتی مصروئے ستی پریا شکان بھی نمائے مست خاروئے